افغانستان به اوس یا نام د پیمان 48,000 هر میاز بیل ورکي ما موبایل خلق ول الله صبن کړی ما ته یو ټاور باندې زور ته وزت سو کوم موږ نه جنریټر ستانه ته شه بجلی درې او ګنټو باندې خو چوبیز بیټری دی خو خو د 8 ګنټې و چریږي نور ټاور باندې څخه خلکو ته تکلیف ته دی قیامت سره دی کوم سره پښتنه دی بجلی د اتش په باري شي وسی د موږ سره فل زیات تای او به څو په خرو باندې به څومره خو ضرورت والی او به خالد شان والی دی پوره کو.
حاجی ملک حسین خان وای په غوښتنو ستړي شوی خو آواز یې نه اورېدل کېږي.
کوم وبچه دی کنه دا په خرو باندې یو ابل جنل لري جنل دغه راوړی چې شرط طلبونه یې کنه بجلی لاسه مو ار یو برباد پرتا ده پوهیږي دالته مکړې دا ډی سی څنګه مکړې دا یک څنګه مکړې دا نه حکومت سری په خبرې کوي نور ګرون باندې هیڅ څه نه ملاوي یو تبای خو نه ده کنه نام وکی आवाज وکی خو په ګرون هیڅ څه حکومت طرف بیماری څه څومره جوړې دی او بولا څه مستقیمه جوړې دی چې او په خراب دي خراب په وجه باندې نوري ملاوي
کلامو چې په دې اړه د لکی مروت وابډا محکمې سره تماس ونیو نو چارواکو وویل چې د بیلونو ډیر زیات واجبات پاتې دي یعنی څومره چې بجلی خرڅ کیږي هغومره بیلونه نه جمع کیږي نو مجبور دي چې بجلی غیب کړي. دوی وویل که خلک د وابډا محکمې سره ملاتړ وکړي او پورا بیلونه په وخت جمع کوي نو دغه ستونزه به زر حل شي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یو سوخ شوی دی د هفتوار پروګرام جمهوریت. د جمهوریت خبرونه په دې برخه کې به واوري چې آیا پښتانه په خپل مزاج او کړه وړه کې جمهوریت خوښي دي که برعکس. همداراز پښتونولي تر کومه حده جمهوری ده. په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د پښتنو په اړه خبرې شوې دي. جمهوریت هر اونۍ پامیر ساحل جوړوي.
جمهوریت ستړي مشه د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې به واوري چې افغانستان پښتانه په خپل فرهنګ او فکر کې څومره جمهوری دي. همداراز پښتونولي له جمهوریت سره نږدې ده او کنه. که پښتانه په خپل فکر او فرهنګ کې جمهوری وي نو پکې جاګیردارانه او د ملکۍ خانۍ نظام ولې پیاوړی دی؟ دا او نورې پوښتنې په روانه خبرونه کې له کارپوهانو سره څېړو. له مشال راډیو سره اوسئ. اوریدونکو په افغانستان کې شاوخوا د درو لسیزو تر ناکرارۍ وروسته د امریکا په مشرۍ د نړۍ پر مختللیو هیوادونو په دې هیواد کې ډیموکراټیک حکومتي نظام عملی کړ. د دې نظام تر مخې په افغانستان کې انتخابات وشول، پارلمان جوړ شو او ولسمشر وټاکل شو. د پوهانو په وینا په دې هیواد کې دا جمهوری نظام تر اوسه هغه څه نه دی بریالی شوی لکه څنګه چې یې تمه کېده. موږ په تیرو خبرونو کې پر دې موضوع بحث کړی دی چې د جمهوری نظام عملي کولو لپاره جمهوری فرهنګ او جمهوری مزاج ته اړتیا ده. نو پوښتنه دا ده چې آیا د افغانستان پښتانه په خپل کړه وړه کې جمهوری رویه او مزاج لري او کنه؟ په کابل کې د باچا خان سولې او کړکیچ حلولو مرکز غړی او د سیاسي چارو شنونکي عبدالحسیب شینواره وای تاریخ ښیي چې پښتانه په کلتوري ډول ډیموکراټیک مزاج لري.
د افغانستان په تاریخ کې د پښتنو په تاریخ کې اکثریت پریکړې د جرګې په واسطه شوې دي او جرګه په خپل ولسواکیز نظام ته یو نږدې عنصر یا پدیده ده او هماغسې یو عمل دی. ګورئ موږ ته په تاریخ کې چې راپاتې ده د میرویس نیکه ټاکل د لویې جرګې په واسطه شوي دي. په جرګه کې هغه خبره عملي کېږي چې د اکثریتو په غوښتنه وي، یعنې د اکثریتو په رایو باندې کېږي او دا په خپل د ډیموکراټیک نظام یا د جمهوري نظام یا د ولسواکیز نظام یو نمونه ده، یو پدیده ده او یو عمل دی چې موږ ویلی شو چې د پښتنو په کلتور کې د ولسواکیز نظام یا جمهوریت چې کوم دی هغه ځای لري. یعنی مخکې د مخکې زموږ په کلتور کې داسې پدیدې او داسې دودونه شته دی چې هغه د اوسني ولسواکیز نظام یا د جمهوریت د نظام سره اړخ لګي.
نو که د پښتنو مزاج ډیموکراټیک وي نو بیا په افغانستان کې لدرې نوی کالونو راهیسې یو ډیموکراټیک نظام ولې نه دی جوړ شوی؟ په کابل کې د سیاسي چارو څېړونکو یونس فکور وایي په دې کې د پښتنو د کلتور قصور نه دی، بلکې دا د افغانستان د جغرافیایي او سیاسي حالاتو وجه ده چې د پښتنو مزاج یې ناجمهوري کړی دی.
زه فکر کوم پښتانه هم لکه نور نړۍ کې اوسېدونکي انسانان د مدنیت د قبولولو او د ډیموکراسي او یو بل د قبولولو استعداد لري، ولی خو کله کله د دوی د ژوندانه چاپیریال او د جغرافیه دوی داسې کړي چې دوی یو بل نس زغملی، یو بل ته په ټوپک ځواب وایي.
یونس فکر وایي بل عمل دا دی چې اصلا په افغانستان کې د جمهوری نظام عملی کولو لپاره هلې ځلې او کار نه دی شوی.
د ظاهر خان په زمانه کې کېدای شوای چې هغه ډیموکراسي چې آزادې ایله کړي وای او آزاد هم د حکومت تر نظر لاندې تربیه سوي وای، ملاتړ سوي وای، د پارلماني مبارزات یې کولې، درې څلور دورې د پارلمان انتخاب سوله. همدا اوس هم که چیرې دا د منطقې مداخلې نه وي او حکومت د افغانستان د سیاسي مشرۍ په حیث باندې دلته داسې ملاتړ وکړي د سیاسي عذابو چې هغوی ځان جوړ کړي یو بل سره ومني، زه په دې باور کوم داسې نه دي چې دا ځینې چې وایي چې پښتانه په طبیعت کې د ډیموکراسي نه مني یا دوی خشونت کوي. زه فکر کوم چې یو پروګرام ورته جوړ شي پښتانه به ځان تر ټولو زیات ډیموکراسي د افکارو کثرت عذابو کثرت.
په دې تیرو لسو کالونو کې د نړیوالو پر مرستو سربیره هم په افغانستان کې جمهوری نظام سم نه دی عملی شوی. د دې څه وجوهات کېدای شي؟ حسیب شینواری وایي ستونزه دا ده چې له بهر راغلی ډیموکراتیک نظام د افغانستان له کلتور سره سمون نه خوري.
تاریخ شاهد دی چې افغانستان کې هر وخت هغه نظام له ستونزو سره مخ شوی دی چې د کلتور مخالف کارونه ترسره کړي. که چېرته دغه یو لس کلنې دورې او دغه حکومت او نړیوال ټولنې په دې فکر کړی وای چې څنګه کولای شو چې هغه کلتورونه چې د پښتنو په سیمه کې په خلکو کې شته او هغه د ولسواکۍ سره یا د جمهوریت سره هغه اړخ لګي او هغه سره یو برابر کلتورونه دي، هماغې ته څنګه وده ورکړی شو تر څو هغه نور هم قوي شي او خلک یې په خپلو سیمو کې عملي کړي. خو نړیوالې ټولنې او حکومت دا کوښښ ونه کړ.
د پښتنو د ورځني او ټولنیز ژوند لپاره یو نارسمي د قوانینو مجموعه موجوده ده چې پښتونولي ورته ویل کېږي. دا قوانین په خپل اصل کې له ډیموکراسۍ سره تړلي دي او که خلافي دي. یونس فکر وایي پښتونولي هغه ارزښتونه دي چې اصلا په ټولنه کې قانون عملي کوي، خو پښتونولي اوسمهال کمزوري شوې ده.
دا پښتونولي اصلا دا ارزښتونه و په پښتنو کې معیارونه و، هغه دا و چې غلا به نه کوي، د چا پر ناموس به تعرض نه کوي، د کلي مشر ته به ګورې نه. یو متل و چې ول د نرخه به نه وځي د کلي به وځي، یا منظور دا و چې یعنی څه تفاهم چې سره سوی دی هغه به منی او که نه منی نو د کلی به وځي. زه فکر کوم دغه ارزښتونه چې یو بل به منی، د قوم مشران په جرګه به یو د بل خبرې کوي، دا د پښتونولي وه چې اوس نه کې سره زید سوی ده.
په نړیواله توګه د ازادي پالې ولسواکۍ یا لیبرال ډیموکراسۍ تر ټولو مهمه نقطه د قانون سرلوړي او حاکمیت دی. نو که پښتونولي له ډیموکراسۍ سره په ټکر کې نه وي او د قوانینو یو مجموعه وي، نو بیا د دې د خرابوالي لامل څه دی؟ په کابل کې د افغانستان د پارلمان پخوانی غړی او د سیاسي چارو پوه ملالۍ شینواری وایي پښتونولي ځکه کمزوري شوې ده چې مشران د ولس د رایې په ذریعه نه دي ټاکل شوي.
اوس سختګي مشران جوړیږي، یعنی مصنوعي دي، هغه ته چې خپل ولس ورته رایه نه ده ورکړي، خپل ولس شاملې ورته په سر نه ده اسکه کړی، په پګړۍ ورته د مشروالۍ په سر نه دی ایښي، اما والی ورته په سر ایښی ده، یا مثلا ولسوال ورته په سر ایښی ده، یا ورته قومندان د امنیې په سر ایښی ده. نو طبعا چې دلته بیا دوی څه شی کاندي چې د دغه موقع نه په بدې ګټې پورته کولو سره د خلکو حقونه تر پښو لاندې کوي.
په کلیو کې د ملکانو او خانانو موجودیت یو ډول جاګیردارانه نظام دی. نو کولس هم فیوډالان وټاکي، نو دا خو د جمهوریت سره سمون نه خوري، نو بیا دا پښتونولي څنګه جمهوري کېدای شي؟ حسیب شینواری وایي دا هر څه د کلتور برخه نه ده، زورواکي له پښتونولۍ سره هیڅ سمون نه خوري.
هغه د کلتور برخه نه ده، ګوري تاسو به په یو شفاهي تاریخ کې او نه په لیکلي تاریخ کې داسې طرفات وي چې په هغه کې ویل شوي وي چې جاګیرداري یا زورواکي په یوه سیمه کې هغه د یو چا حق دی. دا بالکل حق نه دی که یو څوک د یو سیمې خان هم دی که یو څوک د یو سیمې مشر هم دی، هغه به د هغې سیمې هغه کوم تړه چې شوي وي، هغه کومه تیږه چې موږ ورته وایو کېښودل شوي وي، د هغې سیمې د خلکو هغه تیږې او تړې ته احترام لري، هغه به عملي کوي، له هغې څخه وتلی نشي. پښتانه په خپل کلتور کې داسې یو دود لري چې هغوی به هېڅ چا جاګیرداري یا زورواکي نه مني، هر څه که مني هغه په صلاح او مشوره مني.
ملالی شینواری هم له دې خبرې سره هم نظر نه ده چې ګواکې پښتونولي زورواکۍ ته ځای ورکوي.
زورواکۍ او پښتونولي د دوه بیل اصول دي. یعنی کله چې تاسو د پښتون هغه اصل ته ورشئ یا په حساب هغه نرخونو او څلو او جرګو ته ورشئ، نو هلته به بیا بل څه وګورئ چې هلته به کاملا د بې وزلي طرفداري کېږي.
یونس فکر وایي د پښتونولۍ کمزوري کېدو یو لامل د اسلام په نوم د نورو کلتوري ارزښتونه عملي کېدل دي. دی له تاریخه دا خبره ثابتوي.
تاسو ته در معلومه ده افغانانو د عربو سره جګړې وکړلې، ور تسلیم نه شول، اخر یې ورته وویل دا دین منو مګر تاسې نه منو. دغه افراطي دیني اصولو چې د عربو د افراطیانو سره نشت کوي پښتونولي خرابه کړې ده. ولې تاسو وینئ پښتونولي ښځې ته ناموس ته سیاڅاري ته دا عزت و ابرو بولي، احترام کوي، چیرې چې ښځې جګړه نه کوي، چیرې چې ښځه پلو راوړي چاته راسي هغه اتا کمړې کړې وربخشي.
ملالی شینواری وایي اصلا پښتونولي د قانون عملي کولو د قانون د سر لوړۍ تر ټولو ښه نظام دی. نوموړی وایي اصلا چې عدالت غیر رسمي وي نو ډېره تمه ترې نشي کېدای.
ګورئ دغه خپله باندې کله چې عدالت غیر رسمي اوسي څومره تمه تر نه کېږي چې هغې نه به موږ فکر وکړو چې هغه به کاملا ناپېلی اوسي. طبعاً چې هغې کې به یو ملک د یو اړخ نیسي، بل ملک به د بل اړخ نیسي. تر کوم ځایه چې زه ګورم او دغه اوس محاکمو سره د افغانستان مقایسه کوم، نو زه فکر کوم چې کور د دوی اوس هم ودانې چې تر دې بریده پورې دوی د عدالت پلی کړی هم دی. یعنی په اسانۍ باندې دوی ته خلک ورځي او خپل مشکلات ورسره حل کوي.
د سیاسي چارو پو یونس فکر بیا وایي چې دی کله هم د پښتنو سیمو ته ورځي نو هلته د محلي پولیسو موجودیت، د خپلو کلیو ساتل او د مشرانو پر پریکړو درېدل ښیي چې پښتانه په خپل اصلیت کې قانون ته احترام لري.
ځکه ځینې وخت داسې تېر شوی هم د پښتنو سیمو ته جنوبي ته دته دغه دغه چې دا خودګردانی د پکلو کې دا د اربکیانو سیستم دی چې خپل دوی پولیس لري، دا خپل حاکمیت خپل دغه کې جوړي او بیا چې مشرانو فیصله وکړه نه لیکلې پر هغه دریږي کني جریمه کیږي، حتی کني بیا ځینې وختونه داسې دي چې یو جزا پرېښول کېږي. د دې څخه منظور دا دی چې پښتون په سرشت کې قانونیت ته احترام لري د خپل نظم دپاره. ولې که دا اوس د ډیموکراسي پر اساس لکه اوس په افغانستان کې چې دا اساسي قانون حاکم شوی دی، زه په دې باور کوم چې نورې د انتباتي ونې کې پښتانه یې ډېر ژر هضمولی شي او منیه.
تاسو اوریدل چې په افغانستان کې جغرافیایي او ناسم سیاسي حالات د دې لامل ګرځېدلې دي چې دلته ولسواکۍ یا ډیموکراسۍ عملي شکل نه دی خپل کړی. د پوهانو په خبره اصلیت دا دی چې پښتانه او پښتونولي دواړه له اوسمهالي ډیموکراسۍ سره چلیدای شي. دا خو د افغانستان په اړه بحث و. په پښتونخوا او قبایلي سیمو کې که څه هم پښتانه اوسي او پښتونولي لري، خو بیا هلته حالات بېل ډول دي. او د همدې حالاتو په تناظر کې به په راتلونکي خپرونه کې دا څېړو چې آیا هلته هم ډیموکراټیک فرهنګ یا کلچر موجود دی او که نه. اوس د جمهوریت خپرونه پای ته رسي. په مخه مو ښه.
جمهوریت
اصل را